په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې به د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د مقدمې اورېدنې، حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم لانگ مارچ او د شمالي وزیرستان د دتخیل اوسیدونکو مشکلاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مجید بابر نه.
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د علي وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو دله کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس په ډزو وجلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په طالبانو غږ کړی چې برمته شوی تعمیراتي انجینیر او قراردادي مارک فریډریکس دی خوشې کړی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1 د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواست خپل پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه د فروری په 14 نیټه ده. په دې اورېدنه کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ او سرکاري وکیل د خپلې غاړې دلایل مکمل کړي دي. د علي وزیر وکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت یو ځل بیا خپله فیصله وانوروله او بل نیټه یې وټاکله. قادر خان دیاتوی عدالت ویلی چې علي وزیر لا هم د خیبر پښتونخوا حکومت ته نه دی سپارل شوی. د ده په خبره چې عدالت په لومړی له کراچۍ څخه بنو ته د علي وزیر د لیږدولو پرېکړه کوي، تر هغې پس به یې د ضمانت په درخواست خپله محفوظه کړې فیصله اوروي. د خیبر پښتونخوا په هنګو دله کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس په ډزو وجلي. د پولیسو ویاند محمد طاهر نن د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د ابرید په دوابي بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویاند تر مخه د پیښې مقدمه په دوابي تاڼې کې ثبت شوې. پولیسو د پیښې پلټنې او د وسلوالو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د دې نه مخکې د جنوري په 15 د کوهاټ ضلع په جریمه سیمه کې وسلوالو د پولیو د سافسکو ورکوونکو ډلې په ساتنې مامور د پولیسو یو چارواکي وجلی و. دارر د جنوري په 20 د هنګو ضلع پټل تحصیل کې د تیل او ګیس د مول کمپنۍ پایل فیلډ هم وسلوالو برید کړی و. په برید کې یو ساتونکی وجل شوی و، بل ساتونکی وسلوالو د ځان سره تختولی و. د یادو ټولو پیښو ذمواري چانه قبول کړی. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه بعد حکومت پر رد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې د مارچ 23 باندې یوازې د پریډ کوونکو حق نه دی.
اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وای چې د مارچ د رښتما روز یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا روز د لارون کونکو روز هم ده. موږ د لانګ مارچ لپاره د رښتما مارچ نیټه ټاکلې ده او ځنې پریکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو حل تبوشي.
په ظاهره د مولانا فضل الرحمان اشاره د مارچ په 23 نیټه په اسلام آباد کې هر کال کیدونکې د پوځي پریډ طرف ته ده. نوموړي دا څرګندونې ښایي د پاکستان د داخله چارو وزیر د خبرې په ځواب کې کړې وي. شیخ رشید د جنوري په 23 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې د پی ډی ایم په مشرانو غږ کړی و چې خپل لاریون دی د مارچ 23 ته واړوي. د پاکستانی رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2000 میلادي کال په نسبت په 2020 کال کې د رسنیو ازادي نور هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2020 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې پکې اندېښنه ښودلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسېدو مخه نیول شوې. په راپور کې راغلي چې یوازې په 2020 کال کې د خپلې دندې پر مهال 5 خبریالان وژل شوي چې پکې په کراچۍ کې میشته په ټولنې د میډیا فعال او خبریال نادیم جوکیو هم شامل ده. جوکیو ډمبه وتختول شو بیا ووجل شو. راپور دی ته ویل چې لک تر لګ نه خبریالان د کورونا له امله مړ شوی او دوه نور خبریالانو د بیروزګارۍ له وجې خودکشي کړي. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو د کونسل د ازادۍ او سار کمیټه هر کال دا ډول راپور برابروي او بیا یې جاری کوي. د خیبر پښتونخوا علا وزیر محمود خان په پیښور کې د عیسویانو د یو پادری د وژنې او د بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته یې په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي د امر تر هغې 100 ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 13 د پیښور په رنګ روډ نامعلومو وسلوالو په ګاډي کې پر سپرو دوو پادریانو ویلیم سراج او پیټرک نعیم ډزې وکړې چې پکې سراج ووژل شو او نعیم ټپي شو. د پیښور له ډېرې رنګ روغتون چارواکي وایي د نعیم روغتیا حالت ښه دی. د جنوري په 1 د پیښور په آل سینټ سر کواټۍ کې د پادری ویلیم ویلیم سراج ورستی مراسم تر سره شول. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دواړو برید چا کړی دی، خو تر دې دوه اونۍ مخکې په پېښور کې وسلوالو د مسلمانانو دینی عالم شیخ عبدالحمید ووجه او د هغه ورور شیخ محمد یې چوبل کړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی ساختماني انجینیر او قراردادی مارک فریریکس دی خوش کړی. دا په داسې حال کې دا چې له کابل د تختول شوی مارک فریریکس ته تختونې دوه کاله پورې شوی دي. فکر کیږي چې مارک چې د امریکا سمندري ځواکونو پخوانی عسکر دی، ښایي له طالبانو سره د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکایانو یا د بل کوم بې ګناه ولسي وګړي امنیت ته ګواښ پېښول تل د منلو وړ نه دي، او په خاصه توګه یو څوک برمته کول ظلم او بزدلي ده. بیان زیاتوي چې که طالبان غواړي د مشروعیت په اړه غور وشي، نو باید هرومرو مارک سمدستي خوشی کړي. د بیان په خبره چې دا هغه څه دي چې حتی ورباندې خبرې اترې هم نشي کېدای. د مارک خور شارلین سیکورا په بیان خپرولو سره د جو بایدن مننه کړې ده او ویلي دي چې دوی اصلا غواړي چې مارک خپل کور ته ستون شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واورېدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو، د دې ګړۍ تر پای کرا سره پاتې شوي، نو د دې تر څنګ د ځینو نورو رپورټونو تفصیل به واورئ. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت په خواست خپل پریکړه یو ځل بیا ځنډولې ده. پرون په پېښور کې وسلوالو یو پادری وجلې دی. د پېښور یو بل اوسیدونکي وایي د پېښور یو بل پادری د نوموړي د قاتلانو د نیولې غوښتنه کوي.
تحصیل د تخیل یوه ډېره پسمنده علاقه ده. دا دي کې نو سکول شته، نه روډ شته. د تحصیل د تخیل 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ډی پی ژوند تېروي.
وبخښئ اوریدونکو، پرون په پېښور کې وسلوالو یو پادری وجلې. د پېښور یو بل پادری د نوموړي د قاتلانو د نیونې غوښتنه کوي.
مجرمان ته مې دي هغه چومی نه شي، نو هغه ته سزا ملو شي او انصاف ته تعلیم پوره کول پکار ده. بل خبره ده چې زموږ کمیونټي خو بې ضرر کمیونټي ده.
د حکومت مخالف اتحاد پی ډی ایم مشر یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر درشتمه نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. په خیبر کې چارواکو د خوګاخیلو ځینې مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې، خو د یاد قام یو مشر وایي د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کوي.
دا د خپلو حقوقو لپاره دی، دا یو پرامن جدوجهد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړی د لومړی رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جنوري پر 1/3 له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ علي وزیر د ضمانت په خواست خپل پریکړه یو ځل بیا ځنډولې ده، او بل اوریدنه د فروری پر 14 نیټه ده. د نوموړي د کیس د اوریدنې په اړه مو په 13 غړی کې په کراچۍ کې د خپل همکار نیاز علي خان نه تفصيلات اخستیو.
کمنګ اوریدونکو ته دا وایو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قانون سمبلی د علي وزیر حق مقدمه چې د 2013 د مای په میاشت کې سوره کوټ کې درج شوې وه، په دغه کې د هغوی وکیل د ترهګرۍ ضد عدالت خواست وړاندې کړی و. په هغې باندې په 8 December یاد عدالت خپل اپریکا محفوظ کړی وه، او بیا لومړی د جنوري 15 نیټه او له هغې وروسته بیا نن 1/3 نیټه د اورولو لپاره ټاکلې وه. خونن یو ځل بیا یاد عدالت خپل پریکړه وانوروله او 14 February نیټه چې کوم دی ورکړی ده. یاد عدالت اوریدنې په وخت وویل چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا بنو پولیسو هم یاد عدالت ته خواست کړی و چې علي وزیر د میرانشاه په یو مقدمه کې په بنو کې یو عدالت غوښتلی دی، نو علي وزیر دې هغوی ته وسپارل شي چې هغوی خیبر پښتونخوا ته بوځي. او بیا تېره ورځ د جیل چارواکو د سند د کورنو چارو وزارت څخه هم خواست کړی دی او داغونه دا اجازه غوښتې ده چې علي وزیر اجازه ورکړي چې دوی د سن خیبر پښتونخوا ته بوځي. نو نن عدالت ویلي دي چې تر څو د هغه خواست باندې عمل نه وي شوی، هغه پریکړه سزا ته نه وي رسیدلې، نو د هغې وروسته به دوی دا پریکړه کوي. له دې وړاندې چې په علي وزیر کومه بله مقدمه وه چې د سوراب کوټ د 6 December 2020 په هغې کې هم په ریاست چې کوم دی په دوی دغه تورونه لګولي چې د خلکو خلاف د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړي، خلکو د راپارولو هڅې کړي، بیا د پاکستان درې کسیزه ججانو کې په اسلام آباد کې د تیر کال دسمبر په نومبر په 13 په هغه کې ضمانت ورکړې وو. دا وخت هغه وکیل وایي چې د علي وزیر خلاف د مقدمه د هیواد بیلابیلو عدالتونو کې روان دي چې یو په بند کې دا او تا په کراچۍ کې دي او علي وزیر د 13 میاشتو د کراچۍ په زندان کې دی او دا څنګه چې معلومه ده چې هغه د دسمبر په 14 په پیښور کې نیولې شوی او د هغې وروسته دی کراچۍ ته راوستل شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی.
نیاز علی خان او چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ او د قومي سملې غړي علي وزیر د کیس اوریدنې په اړه تفصيلات درکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د حکومت مخالفه اتحاد پی ڈی ایم یو ځل بیا ویلي چې د مارچ پر 13 نیټه به د اسلام آباد په لور د حکومت پر ضد لانګ مارچ یا لاریون کوي. دا خبره د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې کړې ده. هغه دا سرګندونې په ظاهره د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د هغې خبرې په جواب کې کړې چې نوموړي ویلي وو چې حزب اختلاف د لاریون د 13 پر ځای 28 مارچ ته واړوي. هغه دلیل ورکړی وو چې 13 مارچ د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي نو په دې ورځ به په اسلام آباد کې دستوروي او فوزي پریډ به کیږي. حزب اختلاف د لاریون په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد اعلان کړی دی. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علی خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو جوړ پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 13 په کراچۍ کې یو خبری غونډه ته وویل چې د مارچ په 13 بعد اسلام آباد په لوري لارون خامخا کوي.
اس پر صرف پریډ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے.
دی وای چې د مارچ 13 ورځ یوازې د پریډ والو لپاره نه ده، دا ورځ د لارون کوونکو ورځ هم ده. موږ د لانګ مارچ لپاره د 13 مارچ نیټه ټاکلې ده او ځینې پریکړې باید چې اسلام آباد ته ورسیږو هلته به وشي. د غورځنګ د ټولو ګوندونو په مشوره د لانګ مارچ لپاره د مارچ 13 نیټه ټاکلې شوې ده او ټول ملت په اسلام آباد ته ځي
او ان شاء الله پوری قوم اوس دن اسلام آباد کی طرف روانه
ہوگی. مولانا فضل الرحمن دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې پی ڈی ایم د مارچ په 13 نیټه د حکومت په ضد اسلام آباد د لارون پریکړې رستو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد وار په وار ویلي چې پی ڈی ایم دی د مارچ په 13 اسلام آباد ته لارون ونه کړی ځکه چې په دې نیټه د پاکستان ورځ مانځل کیږي، اسلام آباد کې پوځي پریډ کیږي او اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. شیخ رشید د جنوري په 14 د سینټ په غونډه کې ویلي وو چې دا ورځ د پاکستان ملي ورځ ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو ولس مشران او نور مشران به هم دغه ورځ اسلام آباد تا راضی.
اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا.
دی وای چې د مارچ په 13 نیم اسلام آباد د بل چا په واک کې وي. په سړکونو با ټینکونه او توپخانی وي. د تر هرګرۍ خطر ده، د کرونا وایرس د خورېدو خطر ده. په مولانا فضل الرحمن درې ځلا تر هرګرو بریدو نکړي، په ما دوه ځلا بریدو نشوي. پی ڈی ایم دی د 13 مارچ په ځای د مارچ په 20 لارو نکړي.
23 کے بعد 27 کو آ جائیں.
د حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم با دازل د اسلام آباد په لوري لارون اوکړی او کنا او غوښتنې باید تر کومه حدا ومنل شي. د کراچۍ پوهنتون پروفیسر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي پرون چې په سینټ کې کوم بل منظور کړی شوی هغه د اپوزیشن غړو په مرسته منظور شوی. اپوزیشن حکومت نسکورول نه غواړي او وسنی حکومت شاوخوا یو نیم کال وخت پاتې دی نو دوی به ولې د تحریک انصاف حکومت سیاسي شهیدان جوړ کړي. دی وایي چې دا بل دا تاثر ورکوي چې دا یو اړخیزه وو او اپوزیشن په مرسته منظور کړی شوی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او بیا نورو ګوندونو کړو دا وکړی وه چې دوی به په سینټ کې دا بل منظوري دوتا نه پرېږدي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اپوزیشن په سینټ کې اکثریت لري خو بیا هم حکومت د یو غړي زیاتوالي په رای بریالي شو او بیا حکومت د دې بل په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مننه هم کړي. نو د پی ڈی ایم اسلام آباد ته لاریون او دا وینا چې وسنې حکومت صحبه نسکور کړي یو سیاسي وینا ده. ډاکټر توصیف احمد خان وایي چې د پی ډی ایم لاریون ته سکم دوه میاشتې وخت پاتې دی. زما نشي خیال چې پی ډی ایم به د دغه حکومت نسکورولو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي، او بیا پی ډی ایم مخکې هم د اسلام آباد په لوري د لاریون اعلان کړی و، خو بیا په غورځنګ کې دننه د شخړو وروستو دوی خپله پریکړه بیرته واخیسته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو ټاکنو کې په درغلو جوړ شوی او پوځ یا اسټیبلشمنټ یې تر شا ولاړ دی. دوی له وخته مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومت، فوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي دي، او د مرکزي حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ته مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو،
سروي
په 2:30 بجو،
تورتمونه
په 3:30 بجو،
د رڼا په لور
په پاو کم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 4 بجو. مشال ریډیو اوري. په سینټ کې اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی د خپل چوکۍ نه د استعفا ورکولو پریکړه کړې. دا چې نوموړي ولې دا پریکړه کړې په اړه تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب نه اخلو. څوک چې را سره دا وخت ټلیفون په لیکه موجود دی، ستړي مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مننه تاسو.
طاهر خان صاحب، یوسف رضا ګیلانی دا پریکړه ولې کړې ده، او آیا دغه سپیکر سینټ چیرمن چې کوم دی هغه دغه قبوله کړې ده؟ څه معلومات لري په دې اړه باندې؟
یوسف رضا ګیلانی خود نن چې کوم د سینټ غونډه وا په هغه کې د داوی چې د خپل استعفا د مخالفو ډلو د مشر د هغه د مشر په حساب باندې د اپوزیشن لیډر په حساب باندې ورکړې د خپل پارټي ته لیږلې ده. نو دا خود د اعلان او البته منځوري او نه منځوري خروستو خبره ده، لیکن د استعفا د غیر مستور ورکړه چې د جمعې په ورځ په سینټ کې کله د پاکستان چې کو سټیټ بانک ته د غیر ترمیمی بل او قانون د غیر اختیارات پاړه باندې وو، نو په سینټ کې خود اپوزیشن د مخالف ډلو اکثریت دي، لیکن هغه چې کله رائے واخستل شو د هغه قانون پاړه باندې نو دیارلس اوټونه دا قانون په حق کې لري، د حکومت د بل په حق کې رال، او 220 دغه په مخالفت کې دغه دا شی و چې اول اوټونه برابر وو 220 تو، لیکن بیا چیرمن خپل ووټ د سینټ چې هغه د حکومت طرف ته واچو نو بیا دغه بل پاس شو. او هغه وخت کې یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې موجود نو غیر حاضر وو، وروسته بیا انتقاد او تنقید شروع شو او ځینې وزیرانو خو بیا د یوسف رضا ګیلانی چې باغی خارجه وزیرم او دغه رنګ د اطلاعات وزیر د یوسف رضا ګیلانی شکریا ادا کړ چې د تاغی په نظر اداري په وینا د حکومت د دغه بل یو قسم حمایت وکړ چې دی موجود نو. نن بیا خپل وضاحت وکړ، مخکې وضاحت کړو چې دی یو په ملتان کې وو او ملتان د بل تک پروګرام او د دامو شه دی وی بجی د شپې د وی بجی نه رستو دوی ته د سینټ ایجنډا ورکشوا، او دی دا خبره کی چې د روایت دا پاتې شوی دی چې کم اشیان په ایجنډا باندې وی، یعنی د بحث لپاره وړاندې کیږي هغه د وړاندې نه ممبرانو ته ورکول کیږي چې هغه تیاری او یا خیر لپاره پلان او منسوبي جوړی کی. نو دا ویلو چې هغه نکنه مبارک دغه موضوع چې په دغه تنقید شوی دی چې د خپل استعفا ورکړی دا، او د باغ وزیران مو غندل او بیا دا خبره مو کړ چې هغه وزیران ګیلانی او هغه وزیران چې هغه خپل سو وار خپل پارټیانی پریخي د ګټو د فار. نو بهرحال دغه موضوع چې په دغه تنقید شوی د وجه هغه بل او قانون د حکومت پاس شوی.
ډیره مننه طاهر خان صاحب تفصيلات را کولنه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه د یوسف رضا ګیلانی چې کوم خپل استعفا خپل د ګوند مشر ته کوم وړاندې کړی دا غي په اړه تفصيلات درکول.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو اوري. پرون په پیښور کې د وجل شوي پادری د مړینې مراسم نن تر سره شول. ویلیام سراج له رنگ روډ سره نږدې وسلوالو وشلې وو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پیخه غندلې او پولیسو ته یې د قاتلانو د نیولو حکم کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوست په رپورټ کې.
په پیښور کې پرون ماسپخین د مسیحي ټولنې د یو مرستیال پادری ویلیام سراج تر وژنې وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د دغه پیښې نوټس اخیستلې او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه پیښې غندنه کړې ده او د پولیسو مشرتابه ته په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی دی. دا د هغې وروستو ده چې په پیښور کې تیره ورځ په عیسایي پادریانو د ډزو د پیښې وروستو مسیحي ټولنې له حکومته د دوی د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې وه. په پیښور کې د شهزاد مراد په نوم یو پادری په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ملزمان کمی دي، ملزمان بلکې مجرمان کمی دي، هغه چې هم ونی شي نو هغې ته سزا ملو شي او انصاف ته تر دې پوره پوره کول پکار ده. کنه
جی
بل خبر ده چې روم کمیونټي خو بالکل هغه بے ضرر کمیونټي ده، هغه معصوم کمیونټي چې سره جګړې هغه فسادات نه کوي. کنه ولې مذهبي تعصبانه کمی رویې لري او دهشتګردي ده، دا ملک ختمول په کار ده. ولې چې پهلم د دهشتګردي شوی دوستم بیا دا سروچت کړي دي په کار لري چې ختم شي او دا کوم دهشتګردان دي زو ته سزا ملاوي دل پکار او بلکې دا مذهبي مانګي او رواداري او امن او سوره کوم پیغام دي کنه هغه خورول پکار ده.
شهزاد مراد له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه هم وکړه چې د وجل شوی تن د کورنۍ سره دی حکومت مالی مرستې هم وکړي.
مو خدا ویو چې ویلیام سراج صاحب خو شهادت درجه ملو شو او هغه کمیو کور والا دی مشمان لی تعالی پاک هغه ته صبر وری کې نن هغه نماز جنازه ده مونږ چرچ کې اول سن چرچ کې دا خو به قرباني خو مونږ ورکو خپل وطن لپاره. مطلب پکار لاته ته اوس حکومت وقت کمیو دی او لوکل انتظامی سکیورٹی ایجنسی دی کنه ته دوی ته پکار لاته دا سکیورٹی نورم سخت کې.
د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او عباس احسن تیر ورځ په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د پیښور په رنگ روډ په عیسائی پادریانو د ډزو په پیښه کې د پادری ویلیام سراج په نوم یو تن وجل شوی وو او دا غي او بل ملګری پکې جوبل شوی وو او دا د ترګری یو پیښه وا چې پکې دوه نامعلومه کسان ککړ دي. پولیسو د دغه پیښه وروستو پلټنې پیل کړې دي او د چارواکو په وینا د ککړ کسانو د نیولو هڅې روانې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی مشر امان الله کنرانی د جسټس قاضی فایز عیسا کیس د تازه تفصیلی فیصلې په اړه د هیواد د قانون وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې میرمن سرینا عیسا د فرد په توګه سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی نه ده. فاروق نسیم پریکړه ناسمه او له تضاداتو ډکه بللې وه. د سپریم کورټ د جج قاضی عیسا پر ضد د پاکستان ولسمشر په 2019 زیږیز کال کې سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلی وو چې پکې تور پورې کړی وو چې فایز عیسا د جج په توګه د بهر هیوادونو خپل جایدادونه نه دي په ډاګه کړي، خو قاضی فایز عیسا ویلي وو چې شتمنۍ د هغه د اولاد او میرمنې په نوم دي. سپریم کورٹ په دې اړه د جنوري پر 9مه نیټه په 45 پاڼو مشتمله تفصیلی فیصله خبره کړه. په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورټ اورو.
د لس ججانو بینچ د 2020 کال د اپریل 16 نیټه لنډه فیصله اورولې وه چې تفصیلي شاوخوا نه میاشتې وروسته خبره شوه. قاضي فایز صاد د پاکستان سپریم کورټ جج دی چې پر ضد یې د دې هیواد ولسمشر عارف علوي د وزیر اعظم عمران خان په سفارښتنه په 2019 کال کې د دې هیواد ستر قضایي شورا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږلې وو چې پکې فایز صاد تور پورې شوی وو چې هغه په خپلو اساسو کې په بهر هیوادونو کې خپل ستا جایدادونه ظاهر کړي نول. فایز صاد ولسمشر ته په لیږل شوي لیکونو کې د رزق ورکړی وو چې په لندن کې جایدادونه د هغه د اولاد او میرمن په نامه دي او هغوی د له کفالته بهر دي. د جسټس فایز صاد پر ضد مقدمه تر یو کال زیات وخت پورې وچلېده چې بالاخره هم د ده په حق کې فیصله وسوه. په دې مقدمه کې د نوموړي میرمن سرینا عیسی هم فریقه شوه او سپریم جوډیشل کونسل د هغې د ټیکس په اړه پلټنې د ټیکسونو ادارې ایف بی آر ته سپارلې وې. سپریم کورټ په تازه تفصیلي فیصله کې ویلي چې د سرینا عیسی او کورنۍ د ټیکسونو ریکارډ په ناقانونه توګه ترلاسه شوی وو. په دې کې ویل شوي چې د جج په ګډون هیڅوک له قانونه پورته نه دی او د جج په شمول هیڅوک له خپله قانوني حقه نسی محرومه کېدلای. فیصله کې دا هم ویل شوي چې د هیواد هر وګړي ته دا حق ترلاسه دی چې د ژوند، ازادۍ او جایداد په لړ کې ورسره قانوني چلند وسی. د پاکستان قانون وزیر ډاکټر فاروق نسیم د تفصیلي فیصلې په خبرګون کې د جنوري پر 9 نیټه شخصي ټلویزیون جیو نیوز ته وویل چې دا پریکړه سمنه ده.
پدی کې تضاد دا دی چې تاسو خدا ویلې شي چې باید د دوی عدالتي احتساب وشي، خو بیا ورسره تاسو دا هم وایس چې نه، د فایز عیسی له اولاد او میرمنې څخه تاسو هیڅ پوښتنه ګرځېنه نشي کولای او نه هم پر ضد کار روایي کېدای شي. اوس که تاسو یو عدالتي حد ټاکئ نو دا موږ ته په سر سترګو قبول دی، خو بیا باید د ټولو لپاره هم دغه سی وي. زه سینیټر یم نو باید زما لپاره هم وي. زه د خپلې کورنۍ د جایدادونو تفصیل بیا ولې ورکړم؟ زه په ډېر احترام سره دا وایم چې دا فیصله سمه نه ده او پکې تضاد دی،
درست نه دی، کانټرډکټری دی.
خو د پاکستان د وکیلانو اتحادیې سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کینرانی د فاروق نسیم له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي د جنوري پر 13 نیټه له مشال ایډو سره په مرکه کې ویل چې سرینه قاضي د فرد په دوګه عدالت ته جواب دی نه ده.
فیصله کې لیکل شوی دی چې سرینا قاضي د یو فرد په توګه سپریم کورټ ته جواب دی نه ده، یوازې جج د سپریم کورټ یا سپریم جوډیشل کونسل ته جواب دی وي. په دې فیصله کې ویل شوی دی چې آئین هر چا ته انفرادي حق ورکړی دی، نو د دې پریکړې له مخې د سرینا عیسی انفرادي حق خوندي دی، نو دا اوس د هغې حق دی چې دا پر کوم فورم، څه وخت، چیرې او د کوم قانون له مخې جواب ورکوي. ډاکټر فاروق نسیم زموږ لپاره محترم دی، خو هغه دا سوال نسی راپورته کولای او په کار هم نه دی چې راپورته کړي.
او اس طرح نه کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے.
د قاضي فایز صاد د مقدمه په اړه فیصله عدالت وار لمه خاورولې، نو بیا پښتنه داده چې د اوسنۍ تفصیلي پریکړې د اورولو ارزښت څه دی. د دې په جواب کې امان الله کینرانی وایي
مختصر فیصله
لنډ فیصله یو حکم وي او تفصیلی فیصله د پیروي قابل وي. اوس د آئین د یو سل یو کم اتیامی مادی لمخې پر ادارو او عدالتونو دا لازمه سوه چې پر دې پریکړه به عمل کوي. په تفصیلی فیصله کې چې د کومو معاملو په حواله دلیلونه او وجې ورکړل شوي دي، نو په راتلونکي کې به تر هغو پورې په دې چارو کې سپریم کورټ د همدغې پریکړې پیروي کوي تر څو ودې ته له سره کتنه نه کیږي یا کومه بله فیصله مخې ته نه راځي.
د قاضي فایز صاحب پر ضد د ولسمشر له لوري سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست لیږل د پاکستان د سیاست هم تر ټولو توده موضوع پاتې شوی ده. حزب اختلاف پر حکومت تور پورې کوي چې دا مقدمه د بدنیتۍ پر اساس جوړه کړې وه، خو حکومت تل دا تورونه رد کړي وو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کېږي یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه د اخري خبري غړی خبرونه اوري اوریدونکو او په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. مجید بابر برادر ته د مهمو خبرونو لنډي ځوړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1 جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکښ خلی وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه یې د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګودي لکې نامعلومو وسلوالو د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وژلي. د پولیسو ویاند محمد طاهر نن د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د برید په دوابې بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویاند تر مخه د پیښې مقدمه په دوابې تاڼه کې ثبت شوی. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې مارچ 23 باندې یوازې د برید کوونکو حق نه دی. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2000 میلادي کال په نسبت په 2021 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2021 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې پکې اندېښنه ښودلی شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د عیسویانو د یو پادری د وژنې او د بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته یې په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي د امر تر هغې 100 ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 1 د پیښور په رنګ روډ نامعلومو وسلوالو په ګاډۍ کې پر سپرو دوو پادریانو ویلیم سراج او پیټرک نعیم ډزې وکړې. د جنوري په 1 د پیښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د پادری ویلیم سراج وروستي مراسم ترسره شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادی مارک فریرکس دې خوشی کړي. دا په داسې حال کې دا چې له کابله د تختول شوي مارک فریرکس د تختونې 2 کاله پوره شوي دي.
لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورټونو طرف ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړه کله افغانستان سره چټکې مرستې ونه شي خلک به عمري او ترهګري به بیا پیاوړي شي. نوموړي دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې کړې دي. اخوا پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او د اروپایي ټولنې د استازولۍ لومړنۍ ناسته وشوه چې پکې له افغانانو سره په مرستو باندې ټینګار شوی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت لري.
انټونیو ګوتیرش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروسته اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلی او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویو ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیرم ټکنی شو. تر یو اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یونامه استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوال عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونی ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټوټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو په سیمه کې د امن باوري کولو سره د ترقیاتي کارونو غوښتنه کوي. د دتخیلو ځنی اوسیدونکو وای چې دوی لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي او د جنوري پر 28مه چې د پیښور کور کمانډر د دوی د سیمې د دورې پر مهال له دوی سره کمې ژمنې وکړي نو هیله لري چې عمل به پرې هم وکړي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ویډیو ته ویلي چې د تخیلو کې یو شمیر ترقیاتي پروژې او کډوال خپل کورونو ته ستنول یې په پام کې دي. نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د تخیلو اوسیدونکو او مشران وایي چې سیمه یې وروستو پاتې ده، کډوال یې لا هم بې کوره دي. سپه افغانستان او کم کې راغلي نو لا هم په بنو او خواوشا کې په خیمو کې ژوند کړي، خپلو کورونو ته یې نه پرېږدي. نو هیله لري چې حکومت او فوز به خپلې ژمنې عملي کړي. دا د هغې وروسته چې د جنوري په 28مه کور کمانډر پېښور جنرال فیض حامید د شمالي وزیرستان او بیا دغلته د تحصیل د تخیل دوره او وروستی له قبایلي مشرانو سره جرګه کې د تاخیلو کې یو شمیر ترقیاتي پروژو شروع کولو اعلانونه کړي. دغه جرګه کې دوی وروستو پاتې سیمه د تاخیلو کې د امن امان په ټینګار کولو زور ورکړی. د تاخیلو یو مشر او د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر دوره او ژمنې ستایي او هیله لري چې خپلې ژمنې به عملي کړي. دا امن سره به نور کډوال خپل کورونو ته ولېږي.
تحصیل د تخیل یوه ډېره پسمنده علاقه ده. د تیرې او یا کولینا دا د کې ترقیاتي چارې نه پد شوې علاقه ده. دا د کې نو سکول شته، نو روډ شته، نو بجلی شته. نو د چې کومه دوره وکړله، ډېر اعلانات یې وکړل، د دې امن خبره وکړله. د تحصیل د تخیل 90% کډوال چې کوم دي هغه اوس د آی ډی پی ژوند تیروي. نو دا خپل علاقه ته ولږي، زر نظر یې ولږي. او چې کومې ترقیاتي چارې اعلانات ته وکړل په جلګاشه، نو په چارجو چې بدابونه زر نظر عمل وشي.
د تخیل اوسیدونکو یاسین خان وایي چې کور کمانډر له قبایلي مشرانو سره جرګه کې ډېرې ژمنې کړې. سیمه یې له کالونو راهسې د ترقیاتي پروژو نه بې برخې ده. هیله من دي چې سیمه یې کلیر شي، امن به باوري شي، چې خپلو کورونو ته نور ولاړ شي.
کور کمانډر کیم رغلا و تحصیل د تخیل ته غزي کې د جرګه وکړه. میشه ډیره مننه کې شکریا هاندا کوي. خو میش داسې چې کیم اعلانات د وکړل دا شاینه خو چې وشي ډیره شادو مخکې میشره ډیره واده غشوې دي. خو او پر میش په علاقه کې کاغذ سکول لحاظ وکسه کا کالج وکسه کا او بیس سیستم وکسه یا د بجلی ایسا شای په غزي کې اویلیبل نه دي. نو میشه کور کمانډر ته دا یی چې دغه ټول شان نه مخکې مخکې چې میش تحصیل د تخیل علاقه چې کیم دوه چې دا ته میش ته امن بحال شي، د خپل علاقې ته واپسی او راځي کې پر امن زندگی ترول د دې مش د پوره ډیره حمدو.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د غلطه فوزي چارواکو مشال ریډيو ته وویل چې د تاخلو کې غنې ترقیاتي پروژې په پام کې دي. د کډوالو خپل کورونو ته ستنولو پلان دی. سیمه کې کلیرنس عمل په تیزی سره روان دی. شمالي او جنوبي وزیرستان ته په دې وروستیو کې د فوزی مشرانو دورې او هلتا له قبایلي مشرانو او ځوانانو سره جرګې او غونډې زیاتې شوې چې د سیمې په امن امان ټینګار کیږي. ځایي خلک وایي چې نور په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته شي، د روزګار موقع زیاتې شي، متاثره خلکو ته د توانونو معاوضې ورکړل شي چې د سیمې اقتصاد وده وکړي او خلک په کاروبارونو کې مصروفه شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو اوري په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو زنو مشرانو او سیاسي فعالانو پر ضد مقدمه درج کړي او ځنې کسان یې نیولي هم دي. پولیسو دا مقدمه د عامه نظم ساتنې د قانون لمخې جوړه کړې ده. د خوګاخیلو زنې مشران بیا وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل یا NLC پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پوری کوي چې حکومت دوی د خپلو غوښتنو نه پشا کولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمه درج کړي دي. د پاکستان په قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کمو حالاتو کې استعمالیږي. فرحت شینواری ورته په خپل رپورت کې کتنه کړي.
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نه خپرولو په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د عامه نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل قوم په یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړی او تر اوسه د خوګخیل قوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی غوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولي. د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل سره د خپلو قومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او دې ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیاتې ځمکې لاندې کړي او تعمیرات یې پرې پیل کړي او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې. نو په دې لړ کې یې د نېشنل لاجستیک سیل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړی وو. نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا اف آی آر درج کړي چې د خپل جایز غوښتنو نمو په شا کړی. د خوګخیل قومي کمیټه یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه د خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو پر امنه جدوجہد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی. څومره میاشتونه چې موږ په دغه تحریک کې چګوندې کنا د مفتی اجاز سره سربراهي کې دا تحریک شلول دی، مکمل پر امنه پاتې شوی دی، د آئین او د قانون په چوکاټ کې پاتې شوی دی.
دا چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د عامه نظم ساتلو دا دفاع پولیس په کوم حالاتو کې کارولی شي، په دې حکله د خیبر ضلع یو قانون پوه اډوکیټ فرهاد اپریدی وایي
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد وي ورسره چې دا د پبلک آرډر یا پبلک سیفټی ته یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې څه کولی شي، داسې څه اقدام کولی شي چې پبلک آرډر ته خطره وي، نو دی دا تین ایم پی او لاندې اکشن اغستی شي. د ضلع ډی سی چې کم دی یا پبلک آفیسر، هغه سره دا اختیار دی چې هغه د دې د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي او بیا دا کفرس کا گرفتار شي، نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلی شي، په جیل کې ساتلی شي. البته دویمه خبره دا ده چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول د ارډیننس په شکل کې رااله، بیا اسمبلی وته د قانون شکل ورکه. خو بل طرف ته د دې ملک اساسي او بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی، نو دا غې آرټیکل سوار لس نواخله تر نولس پورې، نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو، دی د حرکت ازادي د ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځېدې شي، اظهار رائے ازادي ده دی ته چې دی د خپل حقوقو د غوښتو د پاره د پرم نه احتجاج ازادي ده.
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نېشنل لاجستیک سیل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړي او له مقرر شوي حد نه زیاته ځمکه یې ترې نه ده لاندې کړې. د خوګخیل قوم نهه کسیزه کمیټه کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړي، خو د دغې کمیټې یوازې څلور تنه غړي یې نه مني او احتجاجونه بے بنیاد دی. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنا ہو دا مخام تر شپگو.
مشال ریڈیو اور د جمعیت علماء اسلام فی گوند د سواد ضلع مشرانو پر حکومت تور پوری کړی چې بلدیاتی ټاکنې رانیز دی کېدو سره سم دوی په سیمه کې نه صرف ترقیاتی کارونه پیل کړي بلکې سرکاري اهلکاران هم د خپل مقصد لپاره استعمالوي. د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو د مارچ پر 28 ترسره کیږي. بلخوا د سوات الیکشن کمیشن بیا وایي په ضابطه اخلاق به عمل یقیني کوي او د سیمې سره تعلق لرونکي یو صوبایي وزیر ته د ضابطه اخلاقو نه په سرغړونه کولو نوټس هم جاری کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو دویمه برخه کې بعد د ملکن ډیویژن وزلو کې د مارچ په 28 نیټه انتخابات کول شي. دا کې سوات هم شامل ده. په دغه لړ کې د جمعیت علما اسلام ضلع سوات تنظیمي مشرانو پریس کلب کې خبريالانو ته ویلي چې د ټاکنو اعلان سره سم سوات کې صوبایي حکومت چې د وزیرانو تعلقي هم د دې سیمې سره ده ناقانونه ترقیاتي کارونه کوي او په انتخاباتو اثر نه داس کول هڅه کوي. د یاد ګون ضلع سوات جنرال سیکرټر مولانا قمر تور لګوي چې د وزیرانو په حکم سیاسي او سرکاري اهلکارو ترقیاتی کارونه پیل کړی دي.
کله د امامانو ته د اعزازی ورکولو په نوم باندې، کله د ترقیاتی کارونو د افتتاح په نوم باندې، کله په یو نوم باندې، کله په بل نوم باندې، هغه په مختلفو تحصیلونو کې د خپل امیدوارانو د پاره او د تحریک انصاف د پاره باقاعده چې کوم دی یو انتخابی مهم چلای چې دا د الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق د سیاسي جماعتونو د پاره د امیدوارانو د پاره کوم ضابطه اخلاق جاری کړی دي، داغی شق نمبر 6، شق نمبر 9، شق نمبر 16، شق نمبر 29 داغی کلاو چې کم دینو خلاف ورزیدا.
د جمعیت علما اسلام ضلع مشر مولانا پتت الله په دغه محل زیاته کړه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان هم د پروري په 2 منیټه سوات ته روان دی. دې ترڅنګ صوبایي وزیران چې تعلق یې د سوات سره ده هم جلسې کوي. کچري الیکشن کمیشن دا عمل من نه کړو نو دوی به په احتجاج داس پوری کړي.
پدې کې شک نشته ده بعض افسران نو اکثر افسران لګیا دي او زمونږ د سی ایم په حکم باندې د انتخابی عمل باندې د اثر انداز کیدو کوشش کوي. زمونږ دا پریس کانفرنس نن د دې خبرې د پاره ده چې داسې خبرې مونږ اولی دي د نن نه بعد که داسې خبرې کیږي نو جمعیت علما اسلام به سړکونو ته راوځي، جمعیت علما اسلام به چې دی عدالت ته ځي او مونږ به تر اسلام آباد پورې ځو چې څوک زمونږ د انتخابی عمل باندې اثر انداز نشي.
د سوات الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 13 نیټه د سوات سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي ته په غالیګي کې د جلسې کولو په ترڅ کې نوټس جاری کړی شوی او وضاحت ترې غوښتل شوی. د الیکشن کمیشن سوات وینا ده چې د ضابطه اخلاق په قانون به عمل کولای شي. په دا اړه د تحریک انصاف پی کے سلور صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران وایي چې دغه ټول پخوانی ترقیاتي کارونه دي. پی ټی آی د الیکشن کمیشن د قانون څه قسمه سرغړونې نه دي کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نه تر د مخام شپک بجو پوری نیخ پنیغه اوري. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 منیټه مینی یا اضافي بجټ وړاندې کړي وو چې پارلمان د حزب اختلاف د مخالفت سربیره هم منزور کړ. په دې بجټ کې د اربون روپو نور ټیکسونه لګیدلې دي. حزب اختلاف دریز لري چې له دې سره به په هیواد کې ګرانی نور هم زیات شي چې لکه بل به غریبان له نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. لکه چې په 2013 زیږیز کال کې عمران خان په واک کې راغلی، په دې هیواد کې ګرانی په تیزی سره زیاته شوې ده، خو حکومت وایي په ټوله نړۍ کې ګرانی مخ پر زیاتېدو ده. د حکومت له لورې د وړاندې شوي اضافي بجټ تر منظورۍ وروسته اولس دې ته څنګه ګوري؟ نیاز احمد خان له خلکو سره پرې خبرې کړې دي.
وخت کې زه د سوات منګوري ښار مینس کې تقریبا ولاړ یم. یو طرف ته چې دینو سبزی منډی ده چې خلک راځي سوداګانی کوي، دغه رنګه دې سره خواته چې دینو د اجناسو دکان دی نیوړه چه چینی غوړي دم خرڅیږي، د پیو دکانونو هم دلته کې موجود دي. یو دلته خواري کښت دی یا دلته یو مقامي اوسیدونکی دی. هله پوښتنه کوو چې را د مینی بجټ چې حکومت پاکستان په 13 جنوري باندې قومي اسمبلی نه په باري اکثریت کې پاس کو او دا وزیر چې دی کوم چې د خزانه وزیر دی هغه وایي چې د دې به په عامو خلکو باندې څه قسمه اثر نه پرې بچي. دوی برګر ته تاسو کو برګر له خزر خپل پیژندلو کې څه نوم دی؟ څه کار
زما نوبالي نوم دی. د مینګوري بازار کې مې دار په یو دکان دی او عام اولس چې دی بدې دو چې کم بجټ پیش کو 100 روپۍ تروړه بدې لګو روزو کې د دره بجټ نه رستو ګرانه شو وړه داسې چې چینی وړی دا پیز منگ دا پیو کاروبار دے کم پی منگ تا 110 روپئے ملائے گی آگا 130 روپئے منگ تو اس ملائے گی وہ کالے والے کے نہ ختم لکھا پا عام الس پہ ڈیر گھٹا سرات کاروبار تقریباً دنی مین سے وا کم شو
بل برکر سر موجود دے دے بازار کے مزدوری کئی کار کئی دے دکاندار سرا پلے پی جنگلورا سرا او کا او دا راته وای کنه چې دا ملي بجټ وړاندې کړی شو نو تاسو وای مزدور کار طبقې ته چې دی وزیر اعظم دا هم وای چې مزدور کار طبقې ته موږ زیات ریلیف ورکو ترخادارو ته نه دی ورکړی نو څه وایې په هغه باندې خپله پېژندلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عرفان الله خبرې کوم. دلته را پوی په دوکان کې کار کوم. موږ مخکې تروړه وړه اغستل. زه دلته 600 روپۍ باندې مزدور یم او اوس زه د 200 روپو اوړه عالم. هغه د 200 روپو اوړه ځکه عالم چې دلته ما سره باقي نورې پیسې نه بچت کیږي. هغه خوراک سکاک دی هغه هم ډېر په مشکلاتو سره روان دي زمونږه ځکه چې ماشومان له نه په هزار څه کپڑے دا خو پکې سره نشو اغستې ځکه موږ به په جمعې په ورځ چېرته چھٹی وکړه دمه به شو هغه چھٹی مو ورپسې موږ ختمه کړه.
حکومت وایي چې په ټوله دنیا کې ګرانی ده کووډ دی او د هغې د وجې نه دا مسلې دي د تېرو حکومتونو د غلط پالیسیانو د وجې نه.
بالکل جی که په بار ملکې خو هغې عوامو له خپلو عوامو له سره ریلیف ورکړی هسپتالونه فری دي تعلیمونه فری دي داسې د هغه ځای په پیسو د دې ځای په پیسو کې ډېر لوی فرق دی.
دلته بل ملګری موږ سره ولاړ دی دلته پوښتنه کوو چې یاره په دې ملک کې د ملي بجټ نه وروسته څومره ګراني راغلې د عام کس ژوند څومره اغېزمن دی. حکومت یو غاړه ته وایي چې ملي بجټ په عامو خلکو به هېڅ اثر نه وي. خپله پېژندلو راسره وکړه او څه وایې چې تاسو د ورځې سیزونه کمالی په هغې څونه اثر پرې وته.
زما نوم نصیر دی او شادرې منګوري سره تعلق لرم. د ملي بجټ نه بعد چې دی نو غوړي وړه څونه چې د روزمره اشیا دي هغه ټول زیات ګران شوي دي.
څونه پرسنټ اسې سيزونه ګران شو خاص کر وړي چې چيني داس بنیادی ضرورت
نو بنیادی سيزونه چې دا غټي زیات ګران شو ځکه چې بیګا پيوش پکې وړي تقریبا 200 روپۍ ټیم ګران شو وړه چې دی ماغم 150 روپۍ اغم ګران شو چې دی اغم نه ناسونه یو له 100 روپۍ ته لاړل نو آشیا سن کم چې روزبرنه مین سيزونه دا ټول ګران شي د دې داوه چې دا بالکل غلط ده چې په دې ملک کې مهنګایي او دانش ده.
یو بل مرګره مو سره ولاړ دی دکاندار دی کنستراکشن کار کوي یعنی هغه سيزونه خرڅي چې خلک آبادی پیګي دغه پښتنه کوي چې سیخ سیمټ رنگونه نور سيزونه سونه ګران شو خپل په جنګلوګه د مینی بجټ سره دی چې ولس پیسه نور ټیکس ولګي دو نو کارونه څنګه دي او سيزونه سونه خرڅي ګرای سره په دې ساسر پریوته دي کړه ټیک دی شوکت تری دوی په عام سړي سب دشتا
زمان عمر ملا دے دی وت کی اسی دن کے او حکومت چې دا کوم خبره کوي چې مهنګایي نه راغلی نو مهنګایي انتهایی سیوا راغلی ده. د دې سره په بازار هم ډېر اثر شوی دی چونکې یو شی به په 100 روپیو نو هغه په 250 شو چې په 250 نو هغه په 150 شو لکه هر شی ګران شو. بل سیخ انتهایی د بلندترین ګران ریټ دی 8,500 روپیو پورې من دی. سیمنٹ په 700 روپۍ دی دسی دا نور هارډویر ایټم
کارونه سره څنګه شو
کارونه تقریبا په ځای سٹاپ شو کم چې روان کارونه دي هغه دي او نور مزید سو د آبادی د کولو گنجائش ته خلکو سره ختم شو قوت اصل کې قوت خرید ختم شو د خلکو ردی و جنا لګوس ته موږ په مارکیټ هم ډیر غټ اثر دی واسه.
ها قدرمند او ریدونکو دی وخت کې راغلی یو د یو میډیکل سٹور یې کم دوايي نه چې بنیادی خرسي اداري مالک خواله انا پښتنه کو چې یو طرف ته د حکومت چارواکي وای چې مینی بجټ سره په عام سړی سر نه دی پرې وته. خو تاسو واوریدلم چې بعضی خلک وای چې دوايي نه ګرانی شي خو د دې چې د دوايي سره کار دی دونه پښتنه کو چې دوايي نه سومره ګرانی شي تاسو سره خپل پیژنګلو کوي.
زمانوم لیا غتالی دی او د دې میډیکل سٹور اونر یم او د منګور اخر کې میډیکل سٹور چلوما. نو حالت داسې دي چې اورال څوک وشته ګرانی څوک وې نشته. نو زه خو په خپل فیلډ خپويګم زه خو هم په میاش کې دوه پیرې دا دواي نه ګرانی په خوده یقین وکړ چې منګې پوز لرا وستو چې یو پیرا په یو هفته کې سودا راوړو چې بلې پیرې لا آرډر ورکو نو د جیب پکې کدو. نو دغه لیټسټ سچویشن دی جی تر شی هفته کې چې کوم آرډر ما ورکړو کوم دواي نه ما راوړې وي هغه په یو ریټ وي اوس مې نوې راوړې هغه ډبل شوي دي
ډېره مننه دلته دا دوايي ورکړه. قدرمند اوریدونکو په سواد خلک دا وایي چې را مینی بجټ چې په 13 جنوري باندې حکومت وړاندې کړی دی پای کې چې د خلکو ته ریلیف یا هغه ته اسانتیا غري نه دی ملو شي. بل خو حکومتي چارواکي دا وایي چې را دغه بجټ سره چې په عام ولس باندې براه راست اثر نه دی پرې وته او حکومتي چارواکي بیا بیا دا وایي چې په ټوله دنیا کې ګراني دا کووډ دی کورونا دا او د تیر حکومتونو غلط پالیسۍ د وژنه او پاکستان کې ګراني راغلي ده. د زه خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ترکه ده الله بابان.
مشال ریډیو اوري د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرن ریاست په څلورو ولسوالیو کې په 400 جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو د باغونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. باغوانان دا کار ستای او وای چې په خوا هم دغه سچارو خې نتیجې ورکړي وي. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې بڼوالو ته به په وسایلو ورکولو سربیره د بوټو د پالنې روزنه، د امراضو د مخنیوي درمل او کیمیاوي سره هم ورکول کیږي. نور حال په دې رپورت کې.
د باغونو د جوړېدو چارې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري د جنوري په 1.5 نیټه پیل شوې. په دې موقع د یاد ریاست مرستیال قاری فضل رحمان خبریالانو ته وویل
د ام په برنامه د تیر په 4 کال هم د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو چې هغه بټي کوټ په چراغام هسکې مین افغاني خیل ولسوالۍ دي په 400 جیره بزمکه کې د مالټو، لیمو، شفتالو، الوچو، سره املوک او مڼو باغونه جوړوي.
بل لور ته کروندګر خوشاله دي چې په ځمکو ورته میوه لرونکي بوټي کېنول کیږي. یو تن کروندګر وایي چې که بزګرانو ته پر ځمکو باغونه جوړ شي تر ډیره به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
دا باغونه چې وکړل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریاو ته ډیره فایده ورکوي. اوس غواړو د محصولاتو نه چې موږ سره کومکونه وکړي دا باغونه راته جوړ کړي. دې پټو کې دا ټول د کانان د میوه په دغه باندې نور فصلونه را بچ شي او خپل پټو کې میوهجات بوټي وکړي، مالټه وکړي، نور بوټي وکړي، د خیر سره دغه کوکنارو د نور حاصلاتو نه لاس په سر شي.
یو بل تن کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې لبنوالو سره دی تر هغې د بوټو په روزنه کې مرسته وشي تر چې باغونه یې په حاصلاتو راشي.
موږ داسې یو چې دا باغونه یې موږ له کینولو دا انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي. داسې نه چې راته وی کرل او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه، نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره ځمکه بنده کړه، 15 جربه ځمکه هم بنده کړه، ولیکن وسه یو رقم وسه هم شته دی، خو همدې دپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال قاری فضل رحمان وایي بڼوالو ته د همکاري موسسې له لوري د بوټو د روزلو ښوونه، د امراضو د مخنیوي درمل او نور اړین وسایل ورکول کیږي.
پروژې برنامه بزګرانو ته او بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل، کیمیاوي سرې او روزنیز پروګرامونه هم ورکړي. د ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جربه ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاح یوه بیلګه ده.
د افغانستان ننګرهار یو زراعتي ولایت دی. کروندګر وایي که د کرنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري موسسې په پراخه کچه خلکو ته میوه لرونکي باغونه جوړ کړي تر ډیره به له بهرنیو ملکونو څخه د میوو په واردولو کې کموالی راشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شبیره رسیدلې دي. مجید بابر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 1 جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ خلی وزیر د ضمانت په خواست خپله پرېکړه یو ځل بیا ځنډولې ده او بل اورېدنه یې د فروری په 14 نیټه ده. د خیبر پښتونخوا په هنګو د لکې نامعلومو وسلوالو د پولیسو دوه چارواکي په ډزو وژلي. د پولیسو ویاند محمد طاهر نن د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلي چې په ټرافیکي پولیسو د برید په دوابې بازار کې موټرسایکل سپرو وسلوالو کړی. د پولیسو د ویاند تر مخه د پیښې مقدمه په دوابې تاڼه کې ثبت شوی. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر ټینګار کړی چې هم د مارچ په 23 نیټه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان وویل مارچ 23 باندې یوازې د برید کوونکو حق نه دی. د پاکستان د رسنیو د مدیرانو له کونسل لخوا خپور شوي تازه راپور کې راغلي چې په پاکستان کې د 2000 میلادي کال په نسبت په 2021 کال کې د رسنیو ازادي نوره هم خرابه شوې. د پاکستان میډیا فریډم 2021 کال په نامه دا راپور د جنوري په 1 جاري شوی چې پکې اندېښنه ښودلې شوې چې د مختلفو لارو د رسنیو او د بیان د ازادۍ ترڅنګ معلوماتو ته د رسیدو مخه نیول شوې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په پېښور کې د عیسویانو د یو پادري د وژنې او د بل د جوبلولو غندنه کړې او پولیسو ته په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی. نوموړي د امر تر هغې څو ساعته وروسته وکړ چې د پولیسو په وینا د جنوري په 1 د پېښور په رنګ روډ نامعلومو وسلوالو په ګاډۍ کې پر سپرو دوو پادریانو ویلیم سراج او پیټرک نعیم ډزې وکړې. د جنوري په 1 د پېښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د پادری ویلیم سراج وروستي مراسم ترسره شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پر طالبانو غږ کړی چې برمته شوی سیول انجینیر او قراردادی مارک فریریکس دی خوشی کړی. دا په داسې حال کې دا چې له کابله د تختول شوي مارک فریریکس د تختونې 2 کاله پوره شوي دي.
له دې سره سم د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونې پرې اوریدلی شئ. د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان مجید بابر زمنګ تکنیکی همکارانو دیرا او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.